Teşekkür.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه تاندې څانګې او د ازادي راډیو ځانګړې مرکه د ازادۍ میلمه له یاده مه باسئ، خو په فایل کې د دې ساعت خبرونه. د بدخشان ولایت خزایي سرچینې وایي د عثمان نومي لس کلن ماشوم چې دوه میاشتې وړاندې تښتول شوی و مړی موندل شوی دی. د سرچینو په وینا عثمان د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ له ښار وحدت سیمې څخه تښتول شوی و. په بدخشان کې د طالبانو د پولیسو ویان احسان الله کامګار د دې پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې د دې ماشوم د قتل په اړه یې پلټنې پیل کړي. د راپورونو له مخې تښتونکو د دې ماشوم د تښتونې په موده کې د عثمان له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله یې چې غوښتل شوې پیسې ترلاسه نه کړې نوموړی یې وژلی او د بدن ځینې غړي یې ترې پرې کړي. د دې ماشوم کورنۍ هم د پیښې پخلی کړی او لاروندو ادارو یې غوښتي چې ژر تر ژره عاملان ونیسي او جزا ورکړي. د جرمني احتمالي راتلونکی صدراعظم وایي د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام په ځانګړي ډول د افغانستان له قضیې سره تړلی پروګرام به ودرول شي. فریدریش مرس د شنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د سوسیال ډیموکرات ګوند او د حکومت لخوا له نورو احتمالي شریکانو سره یې د غیر قانوني مهاجرت د سخت محدودولو پر سر هوکړه کړې ده. هغه ټینګار وکړ چې د اطلافي حکومت د فایل په لومړۍ ورځ به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د جرمني په پولو کې رد کړي او په خپلو سرحدونو به لا ډېر محدودیتونه ولګوي. نوموړي زیاته کړې چې د پناه غوښتونکو د داوطلبانه منلو پروګرام لکه د افغانستان قضیه او همدارنګه د کورنۍ د الحاق پروګرام به ودرول شي. د مرس نوې پالیسۍ پولیسو ته دا واک ورکوي چې هغه کډوال ونیسي چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وي. د مسیحي ډیموکرات او مسیحي سوسیال ګوندونو په وروستیو ټاکنو کې تر ټولو زیاتې رایې خپلې کړې دي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي سږ کال له دغه ولایت څخه د څه کم 111 میلیونه ډالرو په ارزښت شاوخوا 2.5 زره ټنه انځر بهر ته صادر شوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال عبدالباقي بینا ازادي راډیو ته وویل چې د انځر دغه صادرات تر ډیره هند ته شوي.
په تیرو نو میاشتو کې 2450 ټنه د دغه جملې څخه یوازې وچ انځر صادر شوي دي چې د هغو ارزښت 113,838,000 امریکایي ډالره کېږي.
د افغانستان په سویل کې د کندهار شولی کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې لوړه کچه انځر پکې تولیدېږي. د خیبر پښتونخوا په کورم ایجنسۍ کې د وسلوالو په برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده او نه غوښتل نوم یې افشا شي، د یکشنبې په ورځ مشال راډیو ته ویلي چې وسلوالو د سهار په لومړیو ساعتونو کې د ټیکري پټۍ باغ ته نږدې پر امنیتي ځواکونو برید کړی دی. د ده په وینا بریدګرو راکټونه او سپکې وسلې کارولې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دغه داچال کې د چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په کورم ایجنسۍ کې د نامۍ له امله د تګ راتګ لارې بندې دي او مسافران او باروړونکي وسایل د امنیتي ځواکونو له بدرګې پرته نه شي تیرېدی. او د هندوستان د کرکټ ملي ټیم د چمپیونز ترافي یا اتلانو جام اتلولي ترلاسه کړه. په پایلوبه کې هند او نیوزیلند سره مخ شوي وو. نیوزیلند هند ته د 252 منډو هدف ورکړی و، خو هند وتوانېد په وروستي اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ورسېږي او د دې جام اتلولي خپله کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میو منی.
په بازارونو کې د جمعهتون مخې ته همدغه شان جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو له بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم یې ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر منکتون کو دینی آلمان وایی چی دی روژه میاش تر بل ار وقت زیاده دی صبر او سلی یو بل منلو او عبادت میاش ده. په دې میاشت کې له بېوزلو سره مرسته، نیک چلند او مهربانی دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجې کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کېږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیان ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشي توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګرټ څکي یا نسوار کوي یا مثلا بل دسې او مسکرات استفاده کوي نشي توکي استفاده کوي نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کوم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه یې د نشي توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله د اسفجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کېږي یا ټوله ملامتي پر روژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېری ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیروني عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کې. روژه اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل یې بیروني څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده، ځکه موږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشي توکي دا نه استفاده کوي، نو هغوی کلم مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دي جوړه کړي یا مثلا جنجال دي وکړي، داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی. خو ډیری ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسېږي. اکثر همدوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړېږي، خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پام خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپین سري یا سپین سري مخکې جنگ کې یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال داسې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب
کړ. واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیښیږي، جنجال پیښیږي، منازع پیښیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال جنجال کوي د هغوی اغیزې په نورو باندې پریوزي. نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
که راسوې تاسو په اړه باندې څومره خپل خوی عادت کړو وړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوئ، آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او که کله ناکله د تاسو همداسې حوصله تنګیږي د ځان په هکله راته وایه؟
الحمدلله زه هیڅ نو نشه توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا 8 ورځې تیرې شوې دي زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوی. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راستو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا په روژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانان ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. که چېرته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسېږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیزاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکله ځوانان ګوره وزي دي باندې پاغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه دسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زه به کور بهر وزمه، بازار ته ځمه، جو قبل روزي خپل بچو ته، خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښيي، ځکه هغوی مدي زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان بیا غسې نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبرو ته هېڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی، صرف یوازینی دلیل دا بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده؟ برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کوره په حرف جنجالي؟
برخورد اکثریت خشن برخورد دي، په یوازې دي چې په ډېر سلهمیز ډول سره خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډېر خشن برخورد کوي، که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روژه بلي ولا اصلا ملامت پکې روژه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. لکه د لوس برق په شان وي، بس یو جرقه د ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګي او د سی ور وخت فقط دغه انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته رسیږي، یعنی شی توکي یا پاراسایویتی د اکسیګریټي کناسواری کدا نور شیانی. په دې خبرې یو کوي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینه؟
دا غوی وضعیت خو نسبت عادي ځوان ته ډیر لکه دوه برابرې. هغه خبره حسن په باندې اول خو کوشش کوي هغه چې د بعد خپل سترګې لیدل حال لري، هغه کوشش کوي خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کې، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخایي. هغه غواړي چې اکثریت د خپل کم په خاصه نشي کناسواری سګریټي او هر بل نشي توکي، نه غواړي چې خپل ځان په ډیر کناره د خلکو ځان لري وساتي. بیا که چېرته وای سره خوشی مخ شاو خو بيخي داسې دي چې د خبرې وسنه کې هغه عکس العمل ډیر زیات جدي نه نسبت
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیزي چې هغه لوړ راکړي. په مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر تور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري، هر انسان د ژوند حالات فرق لري. نو که زه راشم د خپل ژوند ته، زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري. زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري. خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، بعد له ډېرې حوصله مندۍ نه بلکې ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټه سپارښتنه ده. پنځه کسه مثال
هر وخت په تیره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي.
واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کېږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درېږم، که څوک ما سره زه پوهېږم د دغه برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي، زه غواړم زه خپل ځان نه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي. ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار و جنجال د چا د وسه نه کېږي. په خاص زموږ دا جامه کې اصلا ګمان نه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري. په خاص سره جاري مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثریت تاسې دی چې نه کېږي، هلته ته مجبوري شي یا په کور پاتې شي او که بهر وځې نو تا ته په خاص ستا دومره هغه چې ته حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار ده کړی، ستا دومره څوک خیال ده ساتي، خپله غصه په تا باندې دغه کوي. جامې هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جوماتونو مخې ته همدغه شانتې جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي. په وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي، دغه شانتې یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي. نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډېر شاتي، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه مې خراب دي، مازغه مې کار نه کوي. په زیاد دې چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وي خبرې، هغه تا ته داسې جواب درکوي چې تا په خپل سوال باندې پښیمانه کوي، الان که تا سره جنگ ونه کړي هغه خبره هم له جنگ نه بهتره وي. نو روزمره یې نو په دغه تقریبا په څلورمه روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و. الان کې چې یو دوکاندار باید ډېر ښه اخلاق ولري او بیا د روژې په میاشت کې خو بېخي د خپلو مشتریانو سره ډېر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډېر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز څیز باندې د خپل مشتری سره په جنجالو وجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بې حوصلګي کوي، یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بې حوصلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي له خلکو سره، جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي؟
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو کو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یي دی، دا پوډري دی، خدا نخواسته داسې یو خطاب دوی ته کیږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي، په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دي د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژې بیا وسیلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي؟ آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصد نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یا کوم.
بله، یو ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي او وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانان ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخله تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زمونږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نه ښکېلي چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې ځای د دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمد زی هم له ټولو خلکو په تېره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشته سی او میاشته چې د انسان صحی حالت د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي لکه چې یو تازه کیږي یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي د څه شي سره د عبادتو سره د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته راژوندې کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي که خویندې اوسي نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو باید مونږ خپل نیکي خپل همغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دا په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم یې ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي ځینې سړیان یې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ نه داسې خو نه کیږي لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې په روژه ماتي کې په دو کې کومک وکړي او ځوانو لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي دوی خو انرژي ډېره ده د دوی حوصله باید بیخي ډېره اوسي دوی خپل د سپینګیري پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډېر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو
بله هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي څومره بد اثر په چارچاپیره کوي ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي په مشرانو باندې په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري
بله لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نه خواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژې په میاشت کې نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي دوی باید ډېر د نرم خوی نه ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي
بله په اخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي که روژه وي یا غیر د روژې وي که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي دا به څومره ښېګڼې ولري دوی ته یو پیغام به هم ولرو
بلې زما پیغام ټولو ځوانانو ته بالخصوص دغه د کور سړیو ته ځوانانو ته او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم ټول تاسو ما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه د ډېر حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ د دو د بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کوي ورمنډه کوي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي او دا کوي پټکه وکړي او یو خبره وکړي نو دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي دا او همداسې مور همداسې پلار نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري ډېر یو ښه رفتار ولري د حوصلې نه استفاده وکړي ښې خبرې ښه کلمات ښه خبرې د انسان روحیه پاس بي انسان ته انرژي ورکوي او دا ډیر مفید ده او ډیر فائدہ مند ده.
درن دوستانو دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چې اس الله مومال او ملګری
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو سلامونه. د ازادي میلما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه فرشته صحه کوربنه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، د به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واورئ. ورزو خپلې میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ یې. خوشحاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځئ چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب یې وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا ته قصې وکړئ چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی ده، لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وې.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلیګن سره کېدلې، د کابل په تخت پل سیمه کې یم او لویا شویم کابل که هم مکتب می دولسم پا کابل خواه خیلخانه می نهلیس مریم که ما حالتا دولسم پوری پرزدکری وکری و جوان می تقریبا مغلطا نور تر اتلس کلانه این دست کلانه کابل که ده ما مغلطا زغتشم جوان می مغلطیش او ده بیاغ و خواهالات تاسو تخو معلوم ده طول و هیوادوالو تا چه در و خالات خنو نادونه پس مونگونه شوی که اولی چه خلو زدکو تا دوام ورکو کورانه این جگری وی و حالات دیر زیاد خراب بود کابل خار که پا بود افغانستان که خیوه وادوال طول نارمه و ما امکانات بیدینه و چمون احل تا خپل زدک رو تا دوام ورکو بس در دولسه ما پوریم مکتب بویدون و پس نو در مانا بیاد زدک ری پانچ.
ډیر ښه. میرمن سیویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایئ چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی او ورام زده هفته مشپار اصو کالو ملیک بوده نام چه زه اتا پینزل اصو کالو شپار اصو کالو چه زه را غلم ده فلم خواته تلویزون خواته مکتب خود روز تو بیا فارغ شو مکتب رو روز تو فارغ شو ما و اول خود دقا جریان که چه زن یا ایو از دکون که و نما بدقا ما فرگونو که کار رو کرده و دمده اونری کار نده اگلک دیر ما وکرده.
میرمن سیویتا، مخکې دې نه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته، د تاسو هنري آثارو ته، راځئ په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلی؟
فرشته جان، تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو عقل دی که نه، یو څه سره د جو شوق وي خپله پوهېږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه چې زه سندرې وویم، لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه وم چې ما نشو چیزه یا سندر و خواته یا سینما خواته راشم شوق و بلکل، اما به اقا شوق و علاقت دمره نو چمه چی دمون زدگتونه و دمون مشکلات و زدیر وره و فرشته جانه ایده تو اکال و اون چی دمون لار وفاد چه او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه ما تعلیم نه درلود او نشوی کولی کار وکړي. افغانستان کې حالات داسې و چې باید یو څه وکړو. زه واړه وم، عمر مې هم کم و چې بیا خپله یو متعلمه وم، نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړی تر کې معموره شم، مدیره شم، معلمه شم، داسې یو څه شم کړه. ما بغیر د دغې نه بل داسې هغه ما نه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالي په ما مجبوریان هم دسته ډېر بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه. زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسف آفر وشو د یو وړې ماشومي د مکتب ماشومه وي ما د هغه حضور ولوکو.
ډېر ښه. دا اوس ما په ذهن کې همدغه پوښتنه تېرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایې کوم فلم و په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې پاتشپیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاشت باوه چه زراغلم افغان فلم تک التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود دا الماس سیاه پنون باندی دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تاپ اترانو چون چه زن نوی و ما و اول زلمی و ما تا دا مکتبی وره ماشونی شاگردی نقش را کل چه دو سانه وی ما کار رو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نم باندی.
ډېر ښه. میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډېر زیات مینوال لري، ډېرو خلکو باندې د ډېرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار راته وایي چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان، هغه خو داسې حساب بود چې زه خو تاسو ته ماوی چې زه افغان فلم ته راغلم، زه خو بلده نه وم افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی. زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دوی سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې، او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو ویلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و، نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې، هغوی ښځینه او نارینه مسلم ته ضرورت درلوده. نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کوي، دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي، د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به وکړې، او دلته به می و تا به د ډایرکترانو وپېژني. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه رادیو تلویزیون، ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل، چې هلته بیا فی فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و دغه همکاران هلته و، زلیخا فخری شو، ممنون مقصودی صاحب شو، وحید نظری صاحب، دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم وادوس صاحب ته چې مال زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ، زه ما په تلویزیون هم وکتل، دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه. بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړي، په ما یې شاید اعتبار وکړه، یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې. نو دوی یو رادیو درام و که رادیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و، په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول راکړ. په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې د نشر شو، کار وشو، به او دوید ما ده کار خوشحاله و بس بیاده ده اغوی سرم فقط که به نظری سایدم التا سره دیچه اغوی ده هنر ادبیات پنزی استم و خوبیه با پست غرمینه دلتم دفت پست را کلو دادی تلویزیون ده نو هغوی فکر کوم ډېر مخکې دا فلم شروع کړی و، دا نقش د بل چا و، دا د څو کسانو دا نقش پاتې شه. بیا زما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و، د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و، د یوسف رویان صاحب، هغه کې ما منفي نقش ولوباوه. نو بس بیا نظری صاحب ما ته وویل چې په غواړې ما سره کار وکړې، داسې نقش دی دا، بیا ما دوی سره دې فلم کې کار وکړ.
ډېر ښه. دغه پمدغه سیریال کې به پمدغه سیریال به تم شو، دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره، څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کېږي هغه ولوبوي، سکریپټ ورکول کېږي یو ممثل ته، نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درک، تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته، څنګه پیدا که شوق باندې، یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر و، که په هغه اړه راته ووایي.
فرشته جانې، اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې و د مونږ افغان فلم، د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین زه بیا خواست کرده شده ما پشان که کسان چه نوی را بلید دغه دست اوله کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چاتا چه قصه پا چرا سر خیصه ایساب دی ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه بیز وازی بی دغه اوله چه دست پا دست یو ساده آلک دی ده کلی نراقلی گیر پا انتهایی درجه ساده کلیوال حالت په ژوند درکه سر اثر خي. نو چې دا داسه په کلو کې د چا سره ملاقات کېږي، په ښار کې څه کېږي، دا خپله د ما څنګه نقش دی، د ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب سر د دې پوښتنه د ما نه وکړه، ویل شوې تا جانې څنګه دی، ته موټر چلولی شي، موټر چل درځي، موټر دې زده دی، د ما نه دا پوښتنه وشوه. نور دا چې څنګه صحنې دي، کوم ځای کې دي، څه رقم دي، دې باره کې مونږ ته د دې ما ته معلومات نه دا خو اوس دا خبرې کېږي. آخرو کې دا مرحوم چې سکرپ نه به ما ول د فلمي په د ورځو په حساب عقلزمه کېده که نه، مخکې پخوا داسې د ما سره په هېڅ فلم کې نه دي شوي، صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د دو طرحه ده او د پلانکي او دا د دې کسناریو ده، دغه قصه ده، نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوئ، که دا هغه صحنې پاړه راته وایا یا مخکې نه مو موټر چلولی یو، که د دغه سیریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیوله، که د هغه صحنې پاړه راته لنډ ووایې.
د موټر خو باغ تاسو وی چې زه خو آلی دي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلاتو اخته کس نو موټر خو بیخي ما ده وچلولی او نه مې زده وه، لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي، دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي. اما دوی ته ما ونه وي چې نه د ما د دی ده دومره پوهېدم چې دوی ځای نه داستا کېږي، دوی ځای نه بېرته بندېږي، په دوی پوهېدم. او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده، ما ولوبه شي نظري صاحب ولې نه. نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده، نو ما په مغه اول شارټ کې ما د موټر د دروازې سره وجنګوم، دویم ځل داسې په کوڅه کې، او درېیم ځل بیا اوندو سره موږ د موټر ټکر کړ. تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ، دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبوي ذبیح‌الله امیر تکړه پیلوت و د مومن د حیوان، دا موټر د هغه کس و. نو ما هم دغه کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه هم ما ورته غلقه کړې وه، او د زبی جان د موټر هم ما ورته ښه سم برابر کړې وه. ما زده نه وم موټر، ډېر په مشکله موږ د سانې اخیستي.
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې، او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده، او تاسو خو پکې همالته په همغه صحنو کې مو ژوند کړی ده، که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي. زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و، خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي، که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني.
اصلا دسته چې صرف دا فلم نه، مونږ د هر فلم نه، هر تیاتر نه، هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو. اما د ده فلم نه چې کوم بیخي زما د ذهن نه نوځي، یو خو مې دا د موټر ټکرې دل شول چې یو اندو تاسته مې چې دوه درې وارې د اسمانه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو او موټر هم خراب شو. بیا هم یوه ورځ یو هندو ټکر وشو. نور داری فرشته جان چې ما د خپل نوایب نظری شتم د خبره کړې خو هغه نه را سره منو د خپل دغه یم د چالور میشت زه د تاسو سره وم وقفه وقفه سه خو چې کلم چې د شته مراد ولا په مون باندې صلات خوړلې د فرشته جان نو دا سخت اوسنه ولا باندې د خیرې ما چالور میشت د ګرمې لپاره صلات خوړلې مون ته سم ډوډۍ دینه درا کړې دا د ما د ټول نارغه خاطره ده چې مون په دې سریال دوران کې د نرمندان او تخنیکران او ټول صف صلات خوړلې مون فراخم ذکرې پکې.
سیمیتا جان د دې سریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سریالونو کې کار کړی دی؟ شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر درته معلوم یا اوریدونکو سره شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سریالونه چې تاسو پکې کار کړی؟
فرشته جان د ما فلمونه بالکل ما ته یاد دي طول، اما در نور تلویزیون کارونه چی دید ستیج داده نماشت آمو در بیا دی صاحب دی زیاد دیده دی فلمونو دی ما اول نی فلم میم در ارماس سیا فلم و ورپس اراده فلم سینمایی فلم و ارماس سیا سینمایی فلم و اراده دی راد منش ساید فلم و ارم سینمایی فلم و بیا دی کچو سرگردان دی احب چون ساید اقا فلم دارکتر و سلیمان لایق سر دی دی سناریو تر دی سلیمان لایق ساید و بل و پسی ده وروج فلم و برمکس سره ده در چو فلمونه و دو فلمونه ملیک دوزم یو هم در سریال شو ده کندگوی هاو یو هم خلاف ده اختطاف ده یوسف رویا در یو چو فلمونه زخو دیر کم بخ ده اون تمثیل نره که پاتی شو ملتا چون بیا نظام بدل شو اولادی کارون بیا خطا وقت پا دیکی راخنا دون پس خود بیا پرده تصویری کارون ما نکل کارون بسر بیاسا ما دوام برکر کارون بکل باقی.
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګره خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ، د دې ستونزه په څه کې وه؟ ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه، البته ښځینه د سینما ستوري دی نه بعد چې مشهور سي او یا هم ټولنې کې وپیژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي، د دې علت په څه کې ده؟
فرشته جان دغه هغه وخت که زه شخصا په خپله چې په کوم وخت کې زه په کانونو کې راقدمه دې هنر ما مخه کړه، هغه وخت هم چې داسې په ظاهر که یو آزادي وه، اما به مونږ دغه خپل انانا خپل کوم هغه چې دی بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده دغه خو د دې خبرو خلاف بود. صرف ما مور ما سره چه ما دیر پا مشکل دونه دیر و اگه ما وکا چه ما پا اجازه را کسا کار وکم او دغه برخه که کار وکم. بیاد اونو پس خو دغه یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم، خو بیا ما پس لوی چه نظام بدل شد، نظام چه بدل شد خو بیاد جهادیان داخل کنه این وقته. نو اگر دیر سختی و اگر وقتی خیلی درد و زیاد اول خب با تلویزیون بانده پختل پا شروع که در عصر بند شد، بیا رادیویی کارونه او خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم دی صدیق برمت چی دایرکتری و این دوی پچار کارو که در فلم آقا که چه هم دوی بانده نو نو کارونه نو بیا در کورانه جگره پیل شوی. نو اقا دو دری کالا چه زلطه پاکی شما او بلکه بیا زد تلویزیون نو ویستل شم دمانا خرق واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از نوارم کار وکم خیر ستونزی خو وی تو لر و لر من تا زان تا ستونزی اقل خبایداش بی هم از تدیر ما کوشش و کوپاتش و ملتوم بعد پس مجبور شو حالت به رقم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایل الفکی نوزه پخپل کار پخپل زحمت کون قربانیان شمون پا دیلار که ما ورکلی شخصا نوزه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویی کنه انسان دیر کمزوری زاد پی روح خادمون دی برداشت نبر ویده چه بیاز جوانده را وطن ده غذای نه روست خودی شکر دی من دیر پرسه که پدوش بو که تمثیل و به سب و به ستوز پروگرامونه دو که دیر روست ترقی وش و هر وقت ده کسی نه ازامت دیر و تکلیف دیر و ده هنرمندان دی پاره خودی پا مینه کار که ده دیر پا صداقت کار که ده روح
نو بنده ای واجب فرشتجانې دا سیاسي مسایل او دا جګړې دا رسو سیمتا جانې د رادیو اوریدونکو هم زینی کسان کتا چیرته تنه یا هم تصویر ونه پیژنې یا هم تاسو راشنایی ونه لري خو تا غږ ډيري اوریدونکو ته اتمن آشنا د زکه چې تاسو په یو ډيري مشهور رادیو ډرامې کې هم کار کړی دا په نوې کور نوې ژوند د ډرامې کې هم تاسو کار کړی کدی هغه کریکٹر پکتل راته وایي چې په نوې کور نوې ژوند د ډرامې کې مو کوم کریکٹر کار کوي
او په دې ډرامې کې ما د مغه پایل نه تر اخره پورې دا نقش و چې دا بدل نشو بل څو کې په ځای را نغلل نه دا نقش ختم شو دي شکریا چې خپل یو څنګ ځپلې خزه وی د ماشومان سره کلی ته بیته کور کې راکټ لګي خار کې بیا د کلی ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن کې یم کې په یوټیوب نشنیده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ماته مینه راکړم ماته به رسېدل د دې خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول
سیتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لري اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري کنه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یوې مینه لري
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم او یا کوم خبره کوم د څه تمثیل څه ویني یو څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو له دې برخې ته تللی نه دی هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښۍ نه فیصله وکړي چې ستا ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګېدل په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګېدلې دي په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای اجازه هم نه لري نو د یوې هنرمندې په صفت د یوې افغانې هنرمندې په صفت ایتا ژوند وسه څنګه دا په کوم وضعیت کې دا له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دي اتمان تاسو سره اړیکه لري د افغان هنرمندو په نمائندګۍ د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ کې تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي
دا خو فرشتجان مخ که ما پا نور و مرکو که در نور و خواهیم دوست هم در خبری کردی چه گوری نظامون ها پا کولا نرهی که بدلیگی را بدلیگی صرف افغانستان که ندهی در اول زنده نظام بدلیگی اما در مونگ در بدبختی در فرشتجان چه در خواهد مونگ در چه نظام بدلیگی تا در هدف کوری پا دیگه تغییرات و بدلون و پا دست یک خبری پا که راوندی چه در انسان هوش و حواس پا که کار پریدی چه در تنصر فونر در ما پا حیوات که بنده فرشتجان زکری بندی بندی زدیر زیاد خوش میکیگم زدالت کنم مخت است با پای که اوی فرشته جانه چه نظام بدلی دل دا دادی خبر دا پر نور وادنو که نظام بدلی دوگو نظام دی بلیس روز پردم رزلم نکی دومره پس پکه سکوته نگوری دا نظام قایدانو تا مشرام تا سوگ دومره پس پکه نگوری بایرق تایی سوگ دومره پس پکه نگوری خزو تا سوگ دومره پس پکه نگوری زه یو هنرمنده یم یو ممثله یم دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم د مینې وړ به یم اما د دوی په قانون کښې خو زه سره کافره یم ما په شانت نور هنرمندان سندرغاری ممثلین ټول غرق دي څوک خو چې خارج ته تلي هغه بېل خو هم هلته نږدې چې هېواد ته شاوخوا ته دي ټول ټولو باندې ذهني دوی ذهنونه بېخي نور ختم دي په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا یې ټول دپاره ځورونکی دی نو دا تاسو یې وینئ چې پنتونونه بند دي مکتبونه بند دي دفترونه بند دي دا خو ټوله دنیا ویني د مونږ هم مونږ ته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي زه خپله خو ما تاسو ته دده تاسو د خبرولې په پیل کښې وي چې د ما خو اوس پېشه هم ده د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم نه مې شوی کولی اوس خو د ما ژوند په کښې تېر شو زه اوس بل که د ما لاس بدنېږي یا ما ته داسې څه ستونزې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي صحت مې خرابېږي نو زه خو چېرته کار نه شم کولی او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړم او دېنه پس هم غواړم چې مور ځای دپاره کار وکړم زه خو نه شم کولی چې زه په بله سینما کښې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم مې کولی شم نه غواړم چې وکړم نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي اما خدای مهربانه دی فرشته جانې بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي سختي دي یو بد ورځ ده خدای مې تېر کړي خدای مهربانه دی خدای دې په ټولو د په ټولو هېوادوالو په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي هره ګناه ولي خدای دې نور معافي وکړي خدای دې مونږ وبخښي
ډېره زیاته مننه سویتا جانې
سره د هنر چې د نور کوم مشکلات چې دي د نورو خویندو دپاره دا ټول خدای رفع کړي
په همدې هیله سویتا جانې د نن خپرونه همدلته پای ته رسوو ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خپرونه کښې را سره مو د زړه خواله وکړه
مننه د تاسو نه د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاده کړلم ما سره اړیکه ټینګه کړه خیر اوسئ کامیابه اوسئ مننه
را ترا کی سر سالو سلام